بد سرګندې یو بیل دنیا د خو هغه چې حقیقت لري هغه چې باید وویل سي او هغه چې ترخه دي هغه باید وویل سي نو هغه کله ناکله دی لیکوالۍ د نثر په ژبه باید ولیکي نو زه په تاسو وختو کې ځینې مقالې لیکم ژباړې کوم د سورز مخکې ما د ډیل کارنګي یو ژباړه وه چې څنګه کولی سو اعتماد په نفس او زړورتیا مو په ځان کې وروزو چې دا د هغو ځوانانو لپاره چې نشي کولی په عامو محضرونو کې په ټولنو کې په اجتماعګانو کې خبرې وکولی سي او خپل اضطراب او پریشانیان یې له منځه یوسي د هغوی لپاره ډېره مؤثره وه چې دوی وکولی سي د دې نه په ګټه اخیستلو سره خپله دا پریشاني له منځه یوړی سي او په ډېر ډاډه زړه سره خبرې وکولی سي او همدارنګه ځینې نورې مقالې دي چې هغه د افغانستان د اوسنیو حالاتو چې میرمنې ورسره مخصوصا لاس و ګرېوان دي په هغې باره کې دي چې په دا اوس وختو کې زمونږ په هېواد کې د جنسي تېر له بدو حادثاتو سره مخامخ یو مونږ چې دا ډېر زړه بوګنوونکي زړه دردوونکي او همدارنګه د انسانیت خلاف کار ده نو په دې باره کې هم څه ناسې لیکنې کړي دي خدای دې وکړي چې زما دا لیکنې ټولنې ته ښه مثبت اغېز پرې باسي
تاسو د خدای په خپله مبارزه کې کامیابه لري نو څنګه بیا د نثر بیلګې چې مو لیکلې دي دا خپرې شوې دي لکه د شعر غوندې
ما تر اوسه پورې ځینو سایټو سره ما همکاري درلوده مخصوصا روحي سایټ کې زما لیکنې ډېرې زیاتې خپرېږي البته نه یوازې د شعر په برخه کې زما لیکنې د نثر په برخه کې ډېرې نشرېږي دغه اوس هم په ویژباړې باندې کار کوم چې هغه هم له خیره خلاص سي هغه به هم اورېدونکو ته او هېوادوالو ته وړاندې کړم نو تر دې دمه پورې لګیا و خدای نه توفیق غواړو چې د خپل وطن په آبادۍ کې مثبت رول ولرو
لیما جانې تاسو چون شعر هم لیکئ نثر هم لیکئ بیا تاسو په نظر د شعر لیکل اسانه دي که د نثر
ما ته خو خپل شعر کله نا کله نا خداګا پر ما باندې پیښ سی او ویلې کوم هغه څه چې ما ډېر زړه تنګي کوي ما ډېر زوروي هغه کله نا کله په شعر کې لیکم خو هغه څه چې زه غواړم ابراز کوم زه غواړم نور په وپوهوم هغه ما ته نثر ده زه غواړم یو مقاله ولیکم یو حقیقت چاته معلوم کوم چې دوی په نه پیږي چې دا خلار ده دا بدلاره ده هغه ورته په ثبوت رسوم په ولیکنه کې ورته وایم چې ته کومه انتخاب نو زما لپاره اسانه خو دواړه نه دي خو مفیده یا ګټور راته نثر ده او د ټولنې د اصلاح لپاره هم نثر ضرور بولم په ادبیاتو کې معیار یوازې کیفیت ده یوازې خطوب ده یوازې غورواله ده نه دا چې مونږ پاړي وشمیرو یا مونږ کتابونه وشمیرو چې ګویا فلانکا کا څومره اثر لري نو مهمه ده چې فلانکا کا څومره ښه لیکلي یو اثر لري ښه لیکلی ده شل اثر لري ښه نه دي لیکلي نو دا خبره ډېره زیاته ضرور ده
نو ډېره زیاته مننه کوم لیما جانې استاد الله بریا او په هیله او په پای کې به ستاسو یو ښکلی یو ښایسته نظم ستاسو په خپله ژبه واورو اوریدونکو سره
ډیره زیاته مننه خدای دې وکړي چې زما خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلې او نو تاسو ته به یو شعر وایم ډېر لنډ شعر ده دا شعر ما لیکلی ده خو هیله منه یم چې داسې هېڅکله هم نه وي او له رسم له رواجونه مونږ راووځو او د پرمختګ او د مدنیتو د ترقۍ پر لور باندې قدم کیدو زما خیال مې د دنګو غرو شاهین دی افسوس پر دې چې وزر ماته پروت دی یو خوا جګړې بل خوا رواج سپلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوس د دوو لنډو حکایتونو دا اورېدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحمه بودا په یو بزګر باندې پیسې وی شتمن چې پوښو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشاله شو ځکه بزګر خپل لور لرله او د ورته سترګې خړی کړې وی بودا یو ورځ د بزګر کور ته ورغی ورته وی ویل اوس چې پیسې نشي راکولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دی بندی کړی بسګر او د هغه لور ورخطا شو بیرحمه بودا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو وی ویل زه د مشکل داوري لپاره یو آسان لاره هم وینم کدان چې لیلا ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم دی خبری بزګر او انجلی بیا ورخطا کړل. دغه وخت بودا از مکیته چې د نخود و ددانو همرا بیشمیره تور او سپینو گاتو پوخلی و لاس چیت کرد. دو گاتی جر رو چت کرل او پتشه کچوره کی واچول. بودا و ویل زه به انصاف نیم، خولا ما سر هم به انصافی پکار نده. رازه ای توکل پا خدای بکرو، هر سه پا قسمت وز بارو. ما هم دوست لزمکی دو گاتی رو چت کرل چی یوی تور دی او بل سپین. جلی دی یو گاتی رو باسی که تور رو ود لما سر دیواده وکری او زبا پا بدل کی پور ماف کرم. که سپین رو ود نوربان دیاری زکوام نیواده تا مجبورم. کلچه بودا گاتی رو چت اول دن جلی ور پام شوی بو چی دواره تور رو چت کری و اوز پا فکر کی لاره چی سباید وکری. که شرط نمانی ممکن بودا دی پا پلار عریضه وکری او بندی اکری. که ده بودا خبر منی معلومه ده چه شرط با بودا گتی، او که ده بودا چلو تگیز پی نوی بیا هم خبر ورنیگی. جلی خ فکر وکر او بیای بودا تا وویل سامده لکه چوری با یو گتی رو بسم، هر چه چی پا نصیب گوه ها خبر پیخشی. ده بودا سترگی لخوشاله و زلیدی وی ویل آفرین و خیار انجلی چه پلار دی لجنجال وش غوره. انجلی کچوری تلاس و غزوه یو گاته ای رو ایست، خوله موت نو پرانیسته چه دسترگو پراب که از مکی تخطا کرد. وی ویل وی ده خوران اول وید لانده بیش میره تور و سپین گاته پراته و ده نمالومه ده چه ده دیل لاسل ویدلی گاته کم یوده. انجلی با ویل خیر پروانه کوی، تاسو خو یو سپین او یو تور گاتی کچوری تا چولی و که پا کچوری که سپین پاتی وی ما نداده چه ما تور رو چت کری و اول تاس را واده تبا غاره کدم، خو که پا کچوری که تور پاتی وی ما نداده چه سپین می اخیسته او شرط می گتنه ده. خبر پا خواه او بودای در ردولو لاران نلارده. جلی دویم گاتی لکچوری رویست چه تور و او بودا دانشوی ویلی چه هغاول هم تور و چه. استاد د مرگ په بستر پروت و شاگردان یې لکټه راته و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا غنی غټیه پرانیستې وي. یو شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاد له تاسو مو ډیر څه زده کړل او په ډیرو حقیقتونو دی خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وي چې د استاد ډیرې خوښېدلې. استاد یو ټوټه ورنه راواخیسته و رویا وویل دیر خونده وریدی، او بیایه ساور کرد.
بدن می وچ لکرباب دی، ظلم شعباز دی، اندیخنی پریغه گوامه. رباب افغانی موسیقی آله ده چه معمولاً ده توت ده ونی لرگی رغیگی. سینه، تاج او کاسه ده بدنی مهم برخی دی. دره لوی او لشپالسو تر اتلسو واره تارونه لری. افغان سازیانو پخوا ده موسیقی ده آله بشپاله نبلاله. ده دوی پا وینا پرده کمی وی او پلوی آرکسترونو که غغوال ممکن نو. خو سنی سازیان وایی چه رباب بدل او بشپال شوی ده. نویو رباب سازانو ای پرده ور دیر کلی دی و سی پلویو او وڑو ارکسترونو که غگوالا شو. زموگام کار نرگل شفاق لی و جوان رباب غگوون که سر مرکه کلی ده و باورو چه پا چمره وقت که رباب یادوالا شو.
ډاکټر محمد یوسف شور، اول خو سلام ستړی مشه.
و علیکم سلام، تاسو ته هم خراغلاست ویم.
خوشاله سه شور صاحب، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې یا په ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې ځوانان د خپل مسلکونو ترڅنګ که څوک ډاکټر دی، انجینر دی یا بل مسلک کې دی، یو شوق هم روزي. تاسو د رباب شوق کله نه شروع کړی دی او په همدې نیت مو شروع چې خپل مسلک سره یو شوق هم روزي؟
دا چې د رباب زده کړه یا د رباب غګاول یا دی غواهل ما ډیر د کوچنیتوب نه یا کوچنیوالی نه شروع کړی. مسلک ما د دینه ډیر ورسته شروع کړی، یعنی زه په هغه عمر کې، یعنی 12 یا 13 د لس کلنۍ نه ورسته ما رباب غګاول یا وهل شروع کړی. نو په هغه وخت کې چون زمونږ ټولنه هم داسې ده، په دې اړه ما بیخي فکر کړی نه و چې ما په اخر کې څه جوړیږي یا زما مسلک څه وي. نو مسلک ډیر ورسته راغلی.
نو څنګه مخکې نه ولې دغسې یو شوق پیدا شو؟ هلته کوم څه وو، څوک مو لیدل، چانه مو دغه الهام اخیست؟
دا خو داسې ده چې پښتني ټولنه دا رباب زمونږ د پښتني ټولنې کلچر دی، زمونږ د کلچر برخه ده. په پښتني حجرو کې، دیرو کې هر وخت رباب غږول کیږي، هلته مثلا مجلسونه کیږي. نو په همدې وجه مونږ د خپلو مشرانو سره یا د نورو ځوانانو سره هلته تلو، په دیرو کې به کېناستو، وخت په وخت به مونږ د رباب مجلسونه اورېدل، په هغو کې به برخه اخیسته. زمونږ په کور کې په خپل، زما والد صاحب هغه هم ډاکټر دی، نو هغه هم دا د رباب شوق کولو. نو په هغه وجه چې په کور کې موجود و، نو بیا به دغه په نه موجودیت کې کله به هغه په کور کې نه و، نو ما به هغه راخیسته او ورو ورو به مې په هغه ځان مشغوله و، چې بالاخره د وخت په تېرېدو سره زه په دې وتوانېدم چې په رباب کې یوه نیمه نغمه زده کړم.
ما یو وخت غوښتل چې شپې لیز دکمه، یو څه مې بیا زدم کړه. نو هغه چلی داسې و چې ما به راډیو ځان سره لګولې وه، په راډیو کې به چې کومه سندره، ما به غوښتل په شپې لی کې همغسې ووایم ورسره. تاسې داسې کومې لارې چارې ځان سره سنجولې وې یا مو کارولې چې زده یې کړه به؟
یوه لاره خو همغه وه چې په وجرو کې یا په دیرو کې مونږ کوم مجلسونه اورېده، نو همغه سندرې، همغه زمزمې، همغه نغمې به مونږ پریکټیس کولې د ورځې مهال یا د شپې. او ورسره څنګه کې په رادیو کې به چې کومه سندره اورېده، او یا ځنه استادانو مثلا همایون سخی دغه بعضې نغمې وي چې هغه پیدا کېدې د سي ډي په شکل، د کیسټې په شکل، نو هغه ما راوړي، هغه به مې غږولې او دغه سره یو ځای ما خپل لباب عیاراوه او د همغه ساز سره به مې یو ځای هغه پریکټیس کوه. نو ورو ورو مې همداسې زده کړه.
تاسو ویل چې دغه د رباب شوق مخکې وو او مسلک وروسته، نو کله چې د پوهنتون وخت کې وای یا د لیسې وخت کې وای، نو خو تر هغه به تاسو معلومه خبره ده چې ډېر ښه به مو زده کړی وو. بیا نو عموما څنګه ځایونو کې مو رباب وه، پوهنتونونو کې ځینې پروګرامونه وي یا په لیسو کې، خصوصا د ازادۍ ورځ وي یا بله دغسې کوم پروګرامونو کې موږ ګډون کوو؟
بالکل، په پوهنتون کې مثلا د فراغت غونډې کې د پیغو کې به د رباب ځنه نغمو تم ځای ورکړی وو. همداسې په لیلې کې ملګري راټولېدو، کومه د رخصتي شپه به چې وه، تر ناوخته پورې به په رباب هم ځانونه مشغولول. په ډله کې داسې ملګري مو چې یو چا به هارمونیا غږوله مثلا، یو چا به منګی غږولی شو، همداسې ما یا کوم بل ملګري به رباب غږولی شو، نو همداسې به هم ځانونه مشغولول او شپه به تیراوله هغه مغه د مسافرۍ شپې.
ښه، اوس عموما کومه سندره ځان سره تاسې په رباب کې غږوئ چې هغه راته وغږوئ؟
په رباب کې عموما هغه سندرې کومې چې حماسي سندرې وي، مثلا ملي ترانې وي یا د وطن په اړه چا کوم څه ویلي وي.
ښه، اوس به یوه ملي ترانه واورو، تاسې به وغږوئ؟
بالکل، وا به ورو.
Thank you. وا ډیره خسته و. عموما چې کله د یو چا یو هنر زده وي، که هغه نقاشي وي، که هغه دغسې د موسیقۍ یو اله وي، نور خلک داسې یو ډیر د مینې په نظر ورته ګوري، یو ډول غواړي چې هغه سره آشنایي پیدا کړي، یو ډول غواړي چې هغه ته ځان نږدې کړي. دغسې په خپله د پوهنتون په وخت کې یا داسې ملګرو نه مو څومره مینه لیدلې ده چې تاسې دغه هنر ګوري، هغوی څه وایي تاسو په اړه؟
زه چې څومره فکر کوم، زما د ملګرو د ملګرتیا یوه وجه دا هم کیدای شي چې زما سره دا د رباب مات ګوټ کوم هنر چې را سره دی، په همدې وجه به دوی اکثره وخت راتله مثلا زموږ کوټې ته په لیلیا کې، هر وخت به را سره کېناسته او دوی به هر وخت غوښتنه هم دغه وه چې مطلب هغو سره موږ رباب ورته وغږو. یا به چې دوی مثلا کومې پاټۍ ته تلل، یا به چېرته په چکر تلو، نو هره پاټۍ کې یا په هر چکر کې به مطلب زه له ځان سره ملګری کولم او اوس مې هم ملګری کوي. همدا وجه ده چې د همدې رباب په وجه مات خلق ډیر مینه را کوي او زه دوی نه ډیر مننه هم کوم.
ډیر ښه. کله داسې شوی دی چې فرزن یو پروګرام کې تاسو رباب وهي او یو داسې ملګری مو دی چې هغه نه دی خبر چې تاسو دغه یو هنر هم زده، هغه ډیر حیران شوی وي او بیا وروسته درته ویل چې زه خو نه هم خبر چې داسې کوم کمال هم تاسو لرئ؟ کله دغه کوم څه شوی؟
دغه خو اکثره وخت کیږي، مثلا یو ځای ته څوک کوم نوی ملګری موږ سره مخ کیږي، هغه د دې نه نوی خبر چې زه رباب هم غږوم، نو حتمی ده چې هغه حیرانېږي.
یعنی کوم څه مې یاد نه دی چې داسې کوم ملګری مو یاد وي او هغه داسې حیران شوی وي؟
همدا ته یې کنه چې دا اوس
زم یم یو پکې، او ما فکر نه کوم چې تاسو په دومره ښه غږوئ. ښه، تاسو کله کله ورسره وایې؟ یم یو نیمه سندره هم وایې. دا اوس به یوه واورو چې تاسو په زړه شعر وي او تاسو ورسره زمزمه هم کوي.
ولې نه، خو په شوقي ډول کله کله مثلا هغه سندرې د ځینې استادانو مثلا د هارون باچا سندرې، کرن خان، ناشناس او داسې ځینې نور استادان دي چې د هغو سندرې زه وخت په وخت اورم، بیا یادوم او له ځان سره یې زمزمه کوم، چې اوس به زه د غنی خان یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
سمه ده، اوري. ډیره لا ډیره ښکلې تاسو ویل، غږ مو هم دغسې ښایسته دی. یوه پوښتنه چې ما سره پیدا شوه، زه کله کله په یوټیوب کې چې ګرځمه یا په فیسبوک کې چې ګرځمه، ځینې ځوانان چې هغوی یو هنر لري نو د هغه په اړه خلک خبروي، یا فرزن دغه د تاسې رباب وغږو، زه فکر نه کوم چې تاسې به کومه ویډیو خپره کړې وي یا به دغه غږ د چیرته ثبت کړی وي، بیا به د یا یوټیوب کې خپرو یا فیسبوک کې. ولې دغسې څه نه کوئ؟
داسې ده چې مخکې د کلچر خبره یاده شوه، دلته د پښتنو کلچر چې دا ډیر تنګ او لنډ مسائل هم لري. مثلا یو څوک چې موسیقي غږوي یا کوم هنر لري، هغه ته دوی داسې ښې نه بولي یا په سپکه سترګه ورته ګوري. نو همدا وجه ده چې ما ته په کور کې اجازه نه راکوي چې زه دې دا خپلې ویډیوګانې یا خپل صوتونه خپاره کړم، او زه په خپل هم په دې سوچ یم چې زما دا ویډیوګانې یا زما غږ یا د رباب نغمې د دې جوګه نه دي چې هغه د خپرې شي یا د خلک واوري یا دومره معیاري ماته نه ښکاري.
یعنی فکر کوئ چې تاسو چې کله په خپل ځان باوري شئ، زه خو در باندې باوري یم چې اوس مې واوري ده، یعنی کله چې په ځان باوري شوي بیا به پورته کې فیسبوک او یوټیوب ته؟
بالکل، هغه وخت را ورسېد چې زه په دې باوري شم چې یاره دا اوس یو څوک یې اورېدلی شي یا د دې جوګه دي چې څوک یې واوري، نو ولې نه، ضرور به یې خپروم او ضرور به فیسبوک او یوټیوب او نورو سوشل میډیا چې کومې ویب سایټونه دي یا پاڼې دي په هغه کې خبري کی.
ښه، نو مونږ هم د اماغې ورځې په هیله یو. ډیره مننه، خوشاله سه.
له تاسو نه هم ډیره مننه.
نو کافر دے شما قبیلۃ مزر درزی نو کافر دے شما نو کافر دے شما نو کافر دے شما نو کافر دے شما قبول مشون کے ساغڑی گی نو کافر دے شما نو کافر دے شما نو کافر دے شما نو کافر دے شما
په دې وروستو کلونو کې لیکوالو د ماشوم ادبیاتو ته څه ناڅه توجه وکړه. ځینې آثار ولیکل سول او یو شمېر وژباړل سول، خو لا هم د داسې آثارو کمی دی چې ماشومانو دې ماشومانو ته لیکلي وي. اغلې نعیمه غنی چې له څو کلونو راهیسې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کوي وایي د کیسې لیکل باید په ښوونځیو کې دود شي. له اغلې نعیمې سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلې غنی، په دې څو کلونو کې زه چې ګورم تاسو د ماشومانو لپاره یا کیسې لیکئ او یا یو څه ورته ژباړه یا بوخت یاستئ؟
د ماشومان لپاره زما کار زما شخصي علاقه هم وه، او یو تر دې ډېره حده ما چې کله ادبیات ته راغلم مې لیدل چې یو لویه تشه موږ لرو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې. څه علاقه او څه د مسؤلیت احساس و چې زه دې خاطر راغلم. د ماشوم لپاره فکر کوم پښتو ادبیاتو کې کار شوی دی، که موږ وایو چې نه هیڅ کار نه دی شوی، دانو بس هم خبره نه وی، خو لکه څومره چې اړینه ده هغومره کار نه دی شوی. او بیا که کار شوایم دا تر ماشومه پورې رسیدلی. فکر کوم په دې کې خاند شته دی ماشوم ته هغه څه چې لیکل شوی دی هغه نه دی ور رسیدلی. زموږ اکثره ماشومان د کتاب له مطالعه څخه ډېر لري پاتې دي. بیا هغه کتاب چې په هغه کې د ماشوم لپاره یا کیسه وي او یا هم تفریحي مسایل وي، هغه خو بیخي په نشت کې شمېرل کېږي. او موږ هیڅکله ماشوم ته دا شیان فکر کوو د اضافي شیان دی والی هغه ته واخلو.
د خاورو خاپېری د دې کتاب په ایسه کې راته وایسته چې دا کتاب مو څه دی، کیسې دي، نور معلومات دي، تفریحي مسایل دي، د څرخ میو کتاب.
د خور خپيري د ماشومان لپاره د کیسو کتاب دی چې په دې کې 15 کیسې راغلي دي. البته د ماشومان لپاره چې په ونځ کې شامل وي، د ماشومان لپاره یعنی لاغونه کوچنی ماشومان لپاره فکر کوم لکه چې څه په بي درنه و سی کې واغې په پونه شي. دا یو کلمخ کې د چاپ لپاره آماده وو، او لپاره مرغ چې تصویر چې په کتاب چاپول کې موږ لازم ستونزې سره مخ یو دي، مالی ستونزې سره. بیا ما وخت چې دا کتاب داس چاپ شي چې هر کیسې سره په بیل بیل انزور او سګشت ماشوم سره په هوی کې مرسته وکړي، خو لا پته مرغه کارام نه شو. دا کتاب لکه هم دا سوچ لکه د لویان لپاره چاپ شوی پرته له انزور چاپ شو، خو نه کوم رغه چې دا دي چاپ شوی دی. او زه خوشاله کیږم کده ماشومان ته ولور سوال شي. په دې کې اکثره داس کیسه ته ځای ورکړل شوی دی چې لکه تربیتی جنبه لري
د ماشومان لپاره. د کیسو یو ډول یا د معلوماتو یو ډول د سې چې ماشومان ته لیکي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوی، موږ داسې تجربه هم لرو، داسې بیلګې هم لرو چې ماشومانو ته لیکلي.
داسې بیلګې هم موږ لرو، زیاتره په ښوونځیو کې ځینې مسې داسې پروګرامونه په مخ وړي چې راشي ماشومانو څخه دغه ته ووایي چې تاسو یوه لنډه کیسه ولیکئ. ځای ځای دا کار شوی ده، یا هم ځینې د ښوونځي لیکوالان نجونې شته دي، دوی درې چیز پیژنم. ماشومان ډېر زیات تلیواله دي، خو ما وویل لکه مخکې مې چې وویل چې ماشوم ادبیات دومره توجه نه کوي. په ښوونځیو کې موږ د کیسه لیکلو کوم سیستم نه لرو، یعنی چې ماشوم ته دا وایي چې تاسې کیسه ولیکئ او یا هم یوه برخه د پروګرام د درسي ووسیږي، نو ماشومان که علاقه مندم دي په دې برخه کې کار نه دی تر اوسه پوره شوی چې ماشوم خپله په خپله ژبه کیسه وایي. ځینې تیتو پره کارونه شوي دي چې هغه هېڅکله د دې ځای نه شي نیولی چې ماشوم ادبیاتو هغه تشه ډډه کړي.
په دې کې چاپي آثار هم لرو داسې م
ولا داسې آثار سره زه نه یم متوجه شوی، نه ورسره مخ شوی. په دري ژبه کې ما لیدلی دي خو پښتو ژبه کې نه یم ورسره.
هغه لیدنی تاسو یو عمر تجربه وکړه د ماشومانو د کیسو په برخه کې، څه فکر کوي ماشومانو ته چې کومې کیسې لیکل کیږي کوم داسې مهم ټکي دي چې لیکوال باید په نظر کې ونیسي او کیسه ولیکي؟
د ماشوم د کیسې لیکل یا د ماشوم د ادبیاتو په هکله کار څومره تجربه ولري بیا هم تجربه ورته کمه ده، ځکه چې ماشومان بیل خواص لري. یو ماشوم د یوه کیسه ډیره زیاته خوښوي، بل ماشوم دغه کیسې پلور بیخي ورکوري نه. یو ماشوم د کیسې کرکټر ته توجه کوي، یو ماشوم د هغې انځورونو ته ګوري، او یو ماشوم هم ده چې په کیسه کې خپل ځان لټوي، خپل ځان پکې پیدا کړي، هغه کیسه لولي کنه بیخي لولي نه. خو زه فکر کوم په ټولو کې چې شته ډیره زیاته توجه پکار ده چې ماشوم ته یو ځانګړی تخیل ورکړل شي. ماشوم یعنی کله چې کیسه لولي دغه تخیل راو پرول شي، خپل له ماشوم څخه هنرمند جوړیږي، یعنی هغه خپل کولای شي چې ځان ته یو خیالي نړۍ ولري. زما اکثرا په کیسو کې چې زما لویه هغه څه شي چې زه غواړم چې مراد یې کې ملومړی دا چې ماشوم ته تخیل ورکړم، دوهم دا چې هغه ته یو د یو ښه نصيحت او یا د یو ښه حل لارې یعنی لارښوونه وکړم. دا دوه شان ته په خپل کیسو کې لري پاملرنه کوم.
تاسو د میرمن بهیر غړیتوب لري، هلته نور میرمن هم ستدي چې ماشومانو ته کیسې ولیکي یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار وکړي؟
مرمن بهیر کې یو ځای ما او یا هم کلا زدران فکر کوم ماشومان لپاره یو کتاب راژباړلی و، بل داس چا سره زنه مخ شوی چې ماشوم لپاره کار وکړي. او یو هم مرمن اناهیتا روحی ده چې هغه په جرمنی کې ژوند کوي، یعنی مرمن بهیر سره دومره اړیکه نه لري، خو هغه هم د ماشوم لپاره ډیر زیات کار کړی ده. د ماشوم د روزنې په اړه هم ځینې لیکنې او مقالې لري، او په ماشوم ادبیاتو کې هم کیسې لیکي او ماشومانو ته هغه په دې برخه کې کار کړی.
کور مدان کېدای شي د خاو د خاپيري یو لاند کیسه مراتول ولې یا ادي عقل یو برخه راتول ولې
او دا هم د خاور خاپيري د کیسه یو کوچنی برخه ټول خاپيري په یو غږ وویل اوه دا څه وشول. لدې سره خاور خاپيري هم شاته وکتل او ګلانی پریوتی ولیدل. هغه هم حیران شو چې دا څه پک شول. د ګلانو نازک او روغ هغه ټول ځان ته متوجه کړي. ګلانو د زاره په ډول وویل له خاور خپيري هله کوو چې لدې ځای نه دینځي. که خاور نه وي نو موږ ژوند نشو کولای. خاور خو زموږ د ژوند لپاره لکه رنگونه او لکه شبنم ضروری ده. خاور خپيري چې دا ولیدل نو په خوشحالۍ بیرته راستنه شو. خویندوی هم په خندا ورته وویل خورې راځه، موږ هر یو بیل ارزښت لرو. خدای هر څوک د یو کار لپاره پیدا کړی دی، اوس خو ته هم خپل ارزښت پوه شوې. موږ که سره یو ځای او سو نو یو رنگین باغ ورانه جوړ شي.
د ماشومانو په کیسو کې اکثر وخت موږ وینو چې دیوی خاپيري تاسې نور څه چې د مو په خونیو نکلونو کې دي د دینه استفاده څه ګټه لري؟
د ماشومانو په کیسو کې دی او د خاپيري راوړل دلته از مو په نظر دی ګټه لري. لومړی ګټه دا ده چې ماشوم ته د تخیل پراختیا ورکوي. ماشوم دا فکر کوي چې یوازې دغه موجودات چې موږ یې وینو دا نشته، داسې یو نړۍ ډېره لویه ده او هر څه پکې شونی دي. او بل دا چې هغوی ته دا وړتیا ورکوي چې هر څه کولای شي چې یو څه وکړي. د ماشوم دپاره دا ډېره مهمه ده. هغه فکر کوي چې ونه هم غږېدلی شي، ونه هم احساس لري، یا مثلا بوټي هم ځان ته یو دنیا لري، یا هم تیږې هم شاید په خپل منځونو کې سره ژوند ولري. که ماشوم ته داسې تخیل ورکړل شي یا په کیسو کې راوړل شي دا شیان، نو د ماشوم د تخیل دنیا پراخیږي. او کله چې د ماشوم تخیل پراخوي او دغه فکر هم همداسې ورسره پراخیږي، هغه په ناممکناتو فکر کوي او دغه ته د کشف او د تجربې نوې لاره پرانستل کیږي. او کله که ماشوم موږ په زاویو باندې راقید کړو ورته وایي چې دا داسې نه کیږي او داسې امکان نه لري، دا نشته دا نشته، د ماشوم تخیل به هم داسې وچ راشي او هغه به هیڅکله هم له دې دنیا څخه پراخ تصور ونه شي کړلی. دغه شیان چې یا دیو شي یا خاپيري شي او یا هم د مړو شیان غږول شول، ماشوم ته دا تخیل ورکوي چې هغه له هر څه نه یو څه وغواړي، د هر څه په باره کې فکر وکړي او د هر څه په وړتیا باندې باور ولري.
ډیره مننه. علاوه له دې نور کوم ټکي دي چې د ماشومانو لپاره کیسه لیکوال باید په پام کې وساتي؟
نور لیکوالانو لپاره خو په څه نشم ویلی، خو زه خپل چې کوم شان ته ډیر فکر کوم، تخیل لپاره زه ډیر کار کوم چې ماشوم کې تخیل باید ووسیږي. دوهم هغه قوانین چې موږ غواړو چې ماشوم ته وروښیو، هغه که په کیسه کې راوړل شي دا به د ماشوم لپاره ډیر ښه ووسیږي. مثلا موږ له ماشوم څخه غواړو چې په د مشرانو د وړاندې هغه ور غږ باندې ونه غږیږي. دا کوم هغه په کیسه کې دا سره وړو چې فلانی چې پلار ولید نو په مهربانه او په آرامه لهجه یې له پلار سره خبرې شروع کړې. هلته ماشوم د هغې څخه یو اولوګو اخلي، هغه له شخصیت څخه د کیسې، او که ماشوم ته د نصیحت په توګه دا خبرې وکړل شي ماشوم باندې څخه اغېز نه کوي، ماشوم فکر کوي چې دا په ما باندې منل کیږي. خو که په کیسه کې راوړل شي ماشوم فکر کوي چې دا د ښو خلکو دا کار دی او هغه د خپل ژوند دی عادتونو یوه برخه ګرځوي.
کورو مدان ډېره زیاته مننه.
ډېره زیاته مننه تاسو.